سلور بجې شوې دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم په تخنیکی برخه کې میر احمد صاپی را سره مرستندوی دی السلام علیکم وړاندې به د وی سرچینې په وینا واوري چې د اته محمد نور د ولایت قضیه حواله شوې ده او نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه جوړی شي د نورو موضوعاتو تر معرفي مخکې د نړۍ سیمه او افغانستان تازه خبرونه له صالح محمد صالح څخه
د افغانستان ولسمشر وای د افغانستان د ځانګړو او کمانډو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مهم پلانونه سنجول سوي دي. د فرا امنیتي چارواکو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت د زیاتېدو خبر ورکړ. د ترکیې دفاع وزیر وایي هیواد په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر اړوندو ګڼو مسایلو خبرې وسي. د دغه وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدی نن ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی کوي او د بحث لپاره ګڼ موضوعات په پام کې دي.
په پام کې دا د ترورزم پر وړاندې پر مبارزه د افغانستان پر پراختیا د افغانستان پر امن او ثبات په دې غونډه کې بحث وشي چې جزئیات به یې وروسته له تاسو سره شریک شي.
شغلی احمدی وویل چې په دې غونډه کې به د امنیت شورا د هیات پر وروستي راپور هم بحث وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیات څو ورځې مخکې کابل ته سفر وکړ او له افغان چارواکو سره یې وکتل. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د ځانګړو او کمانډو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ځانګړي پلانونه سنجول سوي دي. محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د ځانګړو عملیاتو په قول اردو کې د وینا پر مهال وکړه.
تمام ترتیبات بر سال
په راتلونکي کال کې زموږ د ځانګړو او کومانډو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ټول ترتیبات نیول شوی دي. په عین کې د بهرنیو همکارانو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن نه مننه چې په مرسته به یې په څو اونیو کې د اضافي هوایي ځواک لپاره ترتیبات ونیول شي. د دوی د ټولو اړتیاو پوره کول به عملي شي.
ولسمشر غنی د کومانډو ځواک پر سمه استفاده ټینګار وکړ او ویل چې دغه ځواک په سرعت د عمل توان لري. د خاصو عملیاتو د قول اردو قمندان تورن جنرال بسم الله وزیری ویل چې داسې پلان لري د افغانستان پر ټوله جغرافیا حاکمیت ټینګ سي. ولسمشر غنی په ننګرهار، کندوز او هلمند ولایتونو کې د ځانګړو قطعو عملیات بریالي وبلل. د فرا امنیتي چارواکو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت د زیاتېدو خبر ورکړ. د دوی په خبره وسلوال طالبان د سیمې د استخباراتو په اشاره هڅه کوي چې ځینې سیمې ونیسي. خو د فرا د امنیت امیر ګلبهار مجاهد وایي دوی به د وسلوالو طالبانو د دغو فشارونو مخه ونیسي.
طالبایی که در افغانستان است فشارشان همی است که بتانند کدام ولسوالی ولایت
هغه طالبان چې په افغانستان کې د فشار دای چې وکړي چې امنیتي پوسټي د ولسوالۍ او شهرونو مرکزونه سه خود کې ترڅو پاکستان او نور هیوادونو ته خپل لاسرورنې وشي. خو موږ په کلکه مخنیوي کړی دی.
تر دې مخکې په فرا ولایت کې مدني فعالانو او ځایي اوسیدونکو ویلي وه چې لاوی میاشت راهیسې ناامنیو ژوند تریخ کړی دی. د فرا د ولي مرستیال ویلي د ناامنیو د زیاتېدو یو علت دا دی چې دوی په کافي اندازه امنیتي ځواکونه نه لري. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان قلمرو ته داخل سي او هلته ځینې لمسوونکي اقدامات وکړي. تر دې مخکې د کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کړې وه چې پاکستاني پوځیانو تېرې اونۍ غوښتل پر ډیورند کرښه دروازه ودروي او هلته اغزن سیم تیر کړي. دوی تور لګولي و د پاکستان دغه پوځیان د افغانستان خاورې ته راڅکېدلی دي. خو د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته ویل چې پاکستاني پوځیان له کرښې شاته سوي.
اوس دشمن پر شا سوی دی او دا موضوع الحمدلله برته وضعیت عادي حالت ته رسون سوی دی. د فعلن دپاره که بیا هم پاکستانیان یا دشمنان وغواړي چې زموږ په خاوره تیری وکړي زه په کامل اطمینان درته وایم چې زموږ امنیتي ځواکونه به غشمتونو کې جواب ورکړي.
پاکستانی چارواکو لا په دې اړه رسمن څرګندونې نه دي کړې. د ترکیې دفاع وزیر وایي هیواد د کورد د هغو جنګیالیو په وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي د سوریې په افرین سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. نورالدین جانکلی وویل دغه پوځي عملیات د ترکیې پوځیانو لخوا د ترکیې په خاورې کې دننه د توپونو په اندښتونو سره پیل شول. د جانکلی په خبره انقره د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې په شمال کې د تروریستي عناصرو له تصفیې پرته بله چاره نه درلوده. د ترکیه دفاع وزیر زیاته کړه انقره او مسکو به د دغو پوځي عملیاتو په اړه په خپلو کې خبرو ته ادامه ورکړي. د کوردانو د ولسی خوندیتوب د قطعو یا وای پی جی یو ویان تایید کړی چې د ترکیې ځواکونو له تېرې نیمې شپې د سوریې پر افرین سیمې د توپونو سختې ډزې پیل کړې دي. ترکیه د کوردانو دغه ځواک ته د تروریستي سازمان په سترګه ګوري. د ازبکستان امنیتي ادارو دوه کسان بهرنیو افراطي ډلو ته د کسانو د ګمارنې په تور نیولي. د ازبکستان دولتي ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دوه مشکوک کسان په سوریه کې له دیره التوحید والجهاد افراطي ډلې سره د فیسبوک له لارې په تماس کې وه. په راپور کې ویل سوي دغه دوو کسانو له دغې افراطي ډلې څخه مالي مرسته هم ترلاسه کړې ده. د روسیې د اساسي قانون محکمې د اپوزیسیون د مشر او د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی پر شکایت غور کول رد کړل. د تور لګولې و چې چارواکو د روسیې د جمهور ریاست پراتوکو انتخاباتو کې له کاندیداتوري د منع کولو لپاره د انتخاباتو له قوانینو ناوړه استفاده کړې ده. د روسیې ریا خبري اژانس نن راپور ورکړ چې محکمې ویلي د ناوالنی شکایت قانوني مشکلات لري. د الکسی ناوالنی مدافع وکیل ایوان ژدانوف تور لګولې چې د روسیې د انتخاباتو اړوند قوانین د دغه هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کار کړی. او د روسیې دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د سایبریا د جنوب ختیځ د یو شونځي یو زلمی زده کوونکی په تبر د ځوان زده کوونکو پر یو ډله حمله کړې، لږ تر لږه و کسانې ټپن کړې دي. پېښه نن سهار سوې ده او حمله کوونکي تر دې حمله وروسته هڅه وکړه چې ځان ووژني خو ونیول سو. دا په یو اونۍ کې درېمه داسې پېښه ده چې زلمیان په کې د روسیې په شونځیو کې پر زده کوونکو حمله کوي. دا مسله د دې سبب سوه چې په مسکو کې چارواکي دا څېړنه پیل کړي چې دغه پېښه کوم احتمالي ارتباط سره لري او که څنګه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وی غیر حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې د عطا محمد نور قضیه حواره شوې، خو د جمعیت یو مخکښ غړي اسماعیل خان دا خبره رد کړه.
مواردی که طرف جمعیت پیشکش کرده بود دولت بس میکنه، اونا هم خود بسته بود نداره.
په دې خبرونه کې مو د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه له غونډې په تفصیل خبره وو. د سیاسي چارو کتونکي قدرت الله ځواک دا غونډه د افغان حکومت لپاره یو مهمه لاسته راوړنه وګڼله.
موږ پوهېدلی یو چې یو مستقله ډیپلوماتیک دفتر له لارې د افغانستان د ګټو او د افغانستان د غږ د رسولو وړتیا مو پیدا کړې وي نړیوالو پولونو کې او نړیوالو ډیپلوماتیکو محافلو کې.
د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې په یو تحلیلي مطلب کې څېړو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ماسکو له واشنگتنه غوښتنې لري او دا غوښتنه کړې ده چې محرم ډیپلوماتیک اسناد افشا نه کړي. دا ازادي او اوریدونکو پروګرام نه هم لرو او په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. له حکومت بهر وی سرچینې ازادي راډیو ته ویل د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند او جمهوری ریاست په څو مواردو کې توافق ته رسیدلی دي. دغه خبره وی باوري سرچینې نن په کابل کې ازادي راډیو ته وکړه او د اساسي قانون د تعدیل لپاره د کمیسیون تشکیل یو له هغو مواردو څخه یاد کړه چې توافق پرې شوی دی. جمهوری ریاست او د جمعیت اسلامي ګوند تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د جمعیت ګوند یو مخکښ غړی اسماعیل خان وی چې حکومت د جمعیت اسلامي غوښتنې نه مني. له کابل د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس راپور لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست او د جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د خبرو په دوام یو باوري سرچینه وایي دواړه خواوې پر ځینو مسایلو توافق ته رسیدلې دي. سرچینه چې نه غواړي د موضوع د محرمیت له کبله یې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم پرمختګونه ډیر رو دي خو نتیجو ته هیله مند شته. یادې سرچینې د اساسي قانون د تعدیل لپاره د یو ځانګړي کمیسیون تشکیل یو له هغو مواردو څخه یاد کړ چې توافق پرې شوی دی. له دې ټولو سره سره د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ شورا غړی اسماعیل خان وایي حکومت تر اوسه د جمعیت ګوند یوه غوښتنه هم نه ده منلې. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جمعیت او ارګ ترمنځ د خبرو لړۍ روانه ده خو هیڅ پرمختګ پکې نشته. د وی د خبرو ور پرانیست سیدی خو تر اوسه مذاکرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړي. هغه موارد چې د جمعیت ګوند حکومت ته وړاندې کړي حکومت یې نه مني. جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور د لری کېدو په بدل کې حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. د اساسي قانون او د انتخاباتو په قانون کې د تعدیلاتو رامنځته کېدل، په بلخ کې د جمعیت ګوند په خوخه د والی او امنیت قومندان ګمارنه، د سیاسي احزابو په خوخه بیا ځلې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د غړو ګمارنه او په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کول د جمعیت ګوند مهم وړاندیزونه دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په کابل کې د امریکا سفیر جان باس بی وویل چې ژر تر ژره باید په بلخ کې له سولیز لارې واک انتقال شي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي دا چې حکومت د توافق له مخې رامنځته شوی نو په بشپړه توګه د اساسي قانون عملي کول ښایي اسانه نه وي. له ډلې اسدالله میلاد ازادي راډیو ته وویل
هغې حکومتونو کې چې د بهرنیو عواملو په اساس باندې رامنځته شوي وي په هغې کې دا ډول ستونزې یا کړکېچونه د مرکزي حکومت او د محلي ادارو ترمنځ یو طبیعي امر دی او رامنځته کېږي. خو چېرته نظریات په نظر کې ونیول شي او غوښتنه یې په یو څه حده
د خاخلی میلاد په خبره د روان سیاسي لانجې د حل لپاره د دوړو خو په دریزونو کې نرمښت مهم دی او په ورته وخت کې حکومت هم باید په بلخ کې د رهبرۍ د بدلون لپاره هغوی ته چې لدی اړخ اندېښنې لري واضح او قناعت ورکوونکی ځواب ووایي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د اسدی رډو په روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې د واشنگتن او اسلام آباد تړیکی په کوم لور روان دي. خو اوس به د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته مخه کړو. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د قزاقستان په مشرۍ چې د امنیت شورا مهالنۍ مشري کوي نن د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. د امنیت شورا د دې ورځنۍ غونډې ته د افغانستان حکومت یو تفصیلي راپور سپارلی دی. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ناستې په اړه هیله مندي ښیي. دغه وزارت د وین مرسیال صبغت احمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د امنیت شورا په ناسته کې دغه شورا د پلاوي د وروستي راپور له مخې پریکړې وشي. دوی مونږ ډیر خوشبینه یو ځکه د امنیت شورا ټول غړي د افغانستان له وضعیت څخه ښه خبر دي. هیله لرو چې په دغه ناسته کې د امنیت شورا د پلاوي د هغه راپور مطابق چې د افغانستان په اړه لري عمل وشي. د امنیت شورا دوه ورځنۍ ناسته نن ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مقر کې چې په نیویارک کې دی جوړیږي. ټاکل شوی په دغه ناسته کې د نورو مسایلو ترڅنګ د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د سولې او ثبات د ټینګښت په افغان سوله کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د رول او همداراز د افغانستان په باب دغه شورا د روسي راپور په اړه هم بحث وشي. له افغانستان څخه د بهرنیو چارو وزارت د موین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی په دغه ناسته کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. د افغانستان حکومت د امنیت شورا دغه ناسته ډیره مهمه بولي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د سولې په موضوع د بحث خبره وروسته لاغي مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی په همدې ونی کې له کابل څخه لیدنه وکړه او د افغان چارواکو سره ملاقاتونه لرل. د افغانستان جمهوری ریاست د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله په ویلامی کې ویلي چې خاغلی غنی د غپلاوی سره د افغانستان له پولو بهر د داعش په ګډون د یو شمېر نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه اسناد او شواهد شریک کړي دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواک وای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان په وضعیت د بحث موضوع د خی چې افغانستان په نړیوالو ډیپلوماټیکو حلقو کې ځانګړی ځای او اهمیت خپل کړی.
د امنیت شورا د افغانستان په رابطه کې مشخصه ناسته لري نو دا په دې معنا ده چې یو موږ دولت اوسنۍ دولت د نړیوالو لپاره د اعتماد وړ دولت ده. او دویمه موضوع دا ده چې موږ پوهېدل یو چې یو مستقله ډیپلوماټیکه دفاعي لارې د افغانستان د ګټو او د افغانستان د غږ د رسولو وړتیا مو پیدا کړې وي نړیوالو ټولنو کې او نړیوالو ډیپلوماټیکو محافلو کې.
خغلی ځواک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو غواړي چې په تروریستي ډلو د دوی په ملاتړو او په ځانګړې توګه پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا یو پلاوی د روانې اونۍ په پیل کې کابل ته تللی و. د دې پلاوی غړیو د افغانستان لپاره په امنیت شورا کې د غونډې پریکړه وکړه چې مخکې مو راپور واورېده. د امنیت شورا پلاوی نیویارک ته تر سنېدو وروسته وویل چې کابل له دوی څخه غوښتي دي چې پر پاکستان فشارونه زیات شي تر څو د افغان حکومت په وینا اسلام آباد د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د واشنگتن او اسلام آباد په اړیکو کې د کړکېچ احتمالي عواقب ته کتنه کړې او په یو تحلیلي مطلب کې لیکي چې دا کړکېچ تر هغه اندازې چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ یې په اړه خبرې کړې دي د نوري خرابې خواته هم تلای شي. د پاکستان او امریکا اړیکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ له اعلان وروسته ترنګلې شول. دغه ستراتیژۍ د اګست په وروستیو کې تیر کال اعلان شوه او دا ځکه تر هغه وروسته ترنګلې شوې دي چې ښاغلی ټرمپ پاکستان دروغجن بللی او ویلی دی چې د امریکا د مرستو پیسې ضایع کړې دي او اوس هم د ترستانو ملاتړ کوي. د اسوسییټډ پریس آژانس د دې مطلب لنډیز له احمد تکل اورو.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس په خپل تحلیلي مطلب کې لیکي چې په تیرو څو باندې شپږ کلونو کې د پاکستان په قلمرو کې د بی پیلوټ الوتکو لسلګونو حملو، د اوسامه بن لادن د وژنې له عملیاتو او پر دې هیواد د تروریستي ډلو د ملاتړ له تورونو سره سره د دې دوو زړه نازړه متحدانو اړیکې دومره خراب نه شول چې اسلام آباد پر متحدو ایالاتو د هوایي اکمالاتو لاره بنده کړي. د اژانس په وینا که پاکستان دا کار وکړي نو نه یوازې د امریکا په مشرۍ د طالبانو پر ضد جګړه به زیانمنه شي، بلکې دا امکان هم شته چې پاکستان له امریکا سره جګړه پیل کړي. د اژانس په وینا که څه هم داسې یو کار ناممکن ښکاري، خو ډیری امریکایي چارواکي او څارونکي باور لري چې د پاکستان د توان ته په پام سره چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې برخلیک ټاکي باید ولیدل شي، چې په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ پر دې هیواد د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت پوځي مرستې بندې کړي، دا هیواد د دې اقداماتو په وړاندې څه کولای شي؟ اسوسییټډ پریس په پاکستان کې د امریکا د پخوانی سفیر ریچارډ اولسن له قوله لیکي چې نوموړی وایي داسې نظریات شته چې امریکا له یوې خوا د بریا لپاره ټول امکانات لري خو په عین حال کې هیڅ نه لري، ځکه د اولسن په وینا د امریکا په پرتله د پاکستان د ګټلو چانس ډیر دی. د جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په روانه اونۍ کې پاکستان ته د سفر پر مهال وویل چې دواړه هیوادونه غواړي په خپلو اړیکو کې د فاصلې مخه ونیسي، مطلب زیاتوي چې متحد ایالات نه یوازې په افغانستان کې د جګړې د مخنیوي بلکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې هم د پاکستان همکارۍ ته اړتیا لري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي چې که څه هم امریکا دا تمه نه لري چې پاکستان به یې پر پوځ اکمالاتي لاره بنده کړي، خو د سپینې ماڼۍ د یو جګپوړي چارواکي په وینا دوی بیا هم د بدیلو لارو د موندلو هڅه کوي. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. پنټاګون نه غواړي په دې اړه بحث وکړي او یوازې دومره یې ویلي چې پوځي پلان جوړونکي د خپل ماموریت د دوام لپاره د بېلابېلو اکمالاتي لارو د موندلو په برخه کې کار کوي، خو د سپینې ماڼۍ هغه چارواکی چې مخکې یادونه وشوه وایي که پاکستان په افغانستان کې د امریکا پر پوځ اکمالاتي لاره بنده هم کړي، متحد ایالات به خپلې لوجستیکي اړتیاوې پوره کړي خو له سختو ستونزو سره به مخامخ شي. په 2018 کال کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژنې له عملیاتو څو میاشتې وروسته چې په قبایلي سیمو کې د امریکا د پوځ په بمبارۍ کې 24 پاکستاني سرتیري ووژل شول، پاکستان د امریکا پر پوځ د ځمکنیو اکمالاتو لاره بنده کړه. د پنټاګون پخوانی مامور دیوید سیدنی چې هغه مهال د امریکا د پوځ لپاره د شمال له لارې د اکمالاتو د تنظیمولو هڅه کوله وایي چې له دې اقدام سره د امریکا او پاکستان اړیکې تر ټولو کړکېچن حالت ته ورسېدل او له دې سره د امریکا د لوجستیکي عملیاتو لګښت په 50% زیات شو. دا لنجه وروسته له هغه حل شوه چې د امریکا پوځ بخښنه وغوښته، خو سیدنی وایي چې په دې قضیه کې د پاکستان اقتصاد هم سخت زیانمن شو، ځکه د پاکستان د ټرکونو د ترانسپورت سیستم چې د پوځ په کنټرول کې دی په خاص ډول سخته ضربه ولیده. اسوسییټډ پریس په خپل تحلیلي مطلب کې زیاتوي چې ښایي په همدې دلیل پاکستان هیڅکله هم د امریکا پر پوځ هوایي لاره چې پیلوټانې بلوارډ یا واټ بولي نه ده بنده کړې. د امریکا پوځ د پاکستان له هوایي لارې څخه له خلیج څخه افغانستان ته د وسلو او مهماتو د انتقال او د کشفي او جنگي الوتکو د الوتنو لپاره کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر امریکایي وکیلانو د پاکستان د هغو استخباراتي ادارو پر چارواکو چې له افراطي وسلوالو سره د اړیکو په لرلو تورن دي د بندیزونو او همداراز د امریکا د متحدانو له فهرست څخه د پاکستان د ایستلو غوښتنه کړې، خو ځینې نور وکیلان بیا په دې باور دي چې پاکستان ته ګواښونه ښایي برعکس نتیجه ورکړي.
د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه مو تحلیلي مطلب اوریده. د پاکستان او افغانستان موضوع ته پر اوږرزو. د کونړ نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستاني ځواکونه اوس مهال د دروازې لګولو او ازغن تار لګولو نه تیر شوي دي او خپل ځواکونه یې په شا کړي دي. د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته چې کومو خلکو د احتمالي جګړې له امله خپل کورونه پرېښي وو هغوی هم اوس بېرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال روحل انوري راپور لري.
د کونړ ناړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د تیر په څیر یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو یو اونۍ وړاندې غوښتل چې د ارندو او دوکلام ترمنځ د ډیورن په فرضي کرخه د اغزن تار غځولو او دروازې ودرولو هڅه وکړي، خو افغان ځواکونو او هلته پرتو قومونو ورته اجازه ورنه کړه او تیره ورځ د پاکستان پوځ بیرته خپله پریکړه واخیستله. د دروازې جوړولو او د اغزن تار له غځولو تیر شوي دي. د ناړۍ ولسوالۍ د بریکو کوټ اوسیدونکي حاجی حسن په سیمه کې د نوي بدلون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مشر راغلی او هغې دم دغه نوی خلک را ټول کړي وو، هغو ته خبره وکړله تاسو دا بېرته ځای په ځای کوي او موږ د دغه د لارې نه دا کار کوو د سفارت د لارې نه، او دا په ډزو کار نه دی، او سفارت هغه خلکو ته خبر ورکوي او تاسو دا خپلې کاډې ځای په ځای تیار نه وي سپین ډیرو ته ویلو.
هغه وایي که څه هم چې پاکستانی ځواکونه له مورچو پاڅېدلي او خپل ټانکونه او درنې وسلې په شا کړي، خو ولس او افغان ځواکونه لا اوس هم په خپلو مورچو کې ناست دي. کومو کسانو چې د جګړې له ویرې کورونه پرېښي، هغوی اوس بېرته خپلو کورونو ته را روان دي.
بالکل ښه دي، بېرته خلک بېرته واپس را روان دي، او څه بعضې لرې وتې دي هغه جوړه نه دي راغلي او نور را روان دي.
دوی وایي تل د خپلو سرتیرو سره د وطن دفاع ته تیار دي.
زما نوم افتخار الله، د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ د کلي اوسیدونکی. بریکوټ ولسونه د تل لپاره د خپل ارضي تمامیت او په ټوله کې د ټول افغان ولسونه تل لپاره د خپل ارضي تمامیت په دفاع کوي، او همیشه د پاره اوس هم ولسونه په جذبه کې دي، تل لپاره د هڅه کوي چې دغه کرخه رسمي نشي، او په دې برخه کې کلک مخالف دي.
د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل دوی ته هم راپور را رسیدلی چې د پاکستان پوز په شا شوی او حالات سم شوي، خو دوی په هر حالات کې د خپل خاورې او خلکو د ساتنې لپاره چمتو دي.
اوس دشمن پر شا شوی دی اته، او دا موضوع الحمدلله برته وضعیت عادي حالت رسون شوی دی. د فعلا لپاره که بیا هم پاکستانیان یا دشمنان وغواړي چې زموږ په خاوره تیری وکړي، زه په کامل اطمینان درته وایم چې زموږ امنیتي ځواکونه به غشمتونو کې جواب ورکړي.
د ناړۍ ولسوالۍ او چترال ترمنځ د رندو او دوکالام په ساحه کې څو ځله پاکستاني ځواکونو له دې وړاندې هم هڅې کړي چې اغزان تار وغځوي او دروازه جوړه کړي، څو د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته ورونه له یو بل جلا کړي. خو یادو خلکو او هلته پرتو افغان ځواکونو هر ځل د پاکستان دغه هڅې ناکامې کړي او دواړو خواوو خپل یووالی ساتلی دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
ځینې کورنۍ شکایت لري چې ماشومان له موبایل ډیر کار اخلي. څنګه ماشومان د موبایل له استعماله راګرځولی شو؟ په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واوري. خو اوس یوه نړیواله مهمه سیاسي مسله، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له متحده ایالاتونو څخه غوښتي دي چې د ډیپلوماتیکو محرمو معلوماتو له افشا کولو ډډه وکړي. ماسکو دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې رسنیو په روانې اونۍ کې په واشنگتن کې د روسیې د سفارت لخوا د مشکوکو پیسو د استولو راپورونه خپاره کړل. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
بز فیډ آنلاین خبرونه راپور ورکړی چې امریکایي بانکونو د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په جریان کې او له هغه وروسته په واشنگتن کې د روسیې د سفارت د پیسو د راکړې ورکړې موارد په نښه کړي، او د امریکا د قوانینو له مخې د هغو په اړه حکومت ته راپور ورکړی ځکه اندازه یې زیاته وه او مشکوک ښکارېدل. کرملین پرون پر متحده ایالاتو غږ وکړ چې د ډیپلوماتیکو ادارو د مالي فعالیتونو په اړه د محرمو معلوماتو خپرول بند کړي. روسیه دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې بس فیډ راپور ورکړ چې سرانوالان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د تحقیقاتو په لړ کې په واشنگتن کې د روسیې د سفارت د مالی راکړې ورکړې په اړه څېړنې کوي. د پیسو په دې راکړه ورکړه کې سیرګی کیسلیاک چې تر تیر کال پورې په واشنگتن کې د روسیې سفیر و او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ګڼ شمېر همکارانو سره یې له انتخاباتو مخکې او وروسته نږدې اړیکې درلودل، په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دخیل بلل شوی. د کیسلیاک په تماسونو کې تر ټولو لوی پخوانی مقام د ټرمپ د ملي امنیت لومړنی سلاکار مایکل فلین و. فلین اعتراف کړی چې تیر کال په انتخاباتو کې د ټرمپ له بریا وروسته یې له کیسلیاک سره د خپلو ټلیفوني تماسونو په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې FBI ته دروغ ویلي و. د رسنیو په راپورونو کې همداراز ویل شوي دي چې د ټرمپ زوم جارید کوشنر هم له پخواني ولسمشر باراک اوباما څخه ټرمپ ته د واک د انتقال پر مهال له کیسلیاک سره د مفاهمې لپاره د یو پټ چینل د جوړولو هڅه کړې وه. بس فیډ راپور ورکړی چې کیسلیاک د ټرمپ له انتخابېدو لس ورځې وروسته د تنخواګانو په نوم $1,600,000 ترلاسه کړل، او دا ټرانسکشن هم د بانکونو لخوا مشکوک ګڼل شوی دی. د بسفیټ راپور زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د ټرمپ له لوري 15 ورځې وروسته یو نامعلوم کس هڅه کړې وه چې د روسیې د سفارت له بانکي حساب څخه 150,000 ډالر وباسي، خو دا هڅه د سفارت لخوا بلاک شوې وه. کیسلیاک تیر کال وروسته له هغه روسیې ته ستون شو چې د ټرمپ له همکارانو سره د هغه د تماسونو فهرست خپور شو. هغه د هغو کسانو په اړه چې د ورسره تماسونه درلودل تر اوسه څه نه دي ویلي، او د بزفیډ لخوا د سفارت د افشا شویو مالي معلوماتو په اړه هم تر دې دمه تبصره نه ده کړې. مسکو د افشا شویو جزئیاتو په اړه په غبرګون کې دا معلومات نه دي رد کړي، خو ویلي دي چې دا د دوی عادي بانکي راکړه ورکړه وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې همدا عادي او ورځنۍ راکړې ورکړې د بزفیډ په راپور کې مشکوکې بلل شوي. مسکو د دې مسلې پړه د امریکا پر حکومت اچولې چې ولې محرم معلومات رسنیو او عوامو ته افشا کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې یو شمېر کورنۍ دا شکایت لري چې ماشومان موبایل کاروي، او په کار ده چې له موبایل سره د ماشومانو مینه کمه شي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره مو لوی نوې هڅې عصمت ساروان خبروي.
د موبایل ټلیفون دوسترو پانګونکو پر موبایل د ماشومانو د روژدي را د مخنیوي لپاره اپل کمپنۍ ته یو پرانیستی لیک استولې، او له دې شرکت څخه په دې برخه کې د اقداماتو غوښتنه کړې ده. په نړۍ کې په میلیونونو ماشومان په موبایلي لوبو روژدي شوي دي. د نیویارک جنا پارتنرز کمپنۍ او د کالیفورنیا د متقاعدو ښوونکو سیستم په خپل پرانیستي لیکې له اپل کمپنۍ څخه غوښتي چې د اپل په خدماتو کې د ماشومانو د اعتیاد د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. دوی دغه راز اپل ته سپارښتنه کړي چې د اپل سافټویر په داسې ډول اپګرید کړي چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د روغتیا د ملاتړ لپاره زیات انتخابونه ولري. په اپل کې د دغو کمپنیو ونډه ټولټال 2 میلیارد ډالر ده.
ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
زه یو کوچی د محمد اکرم پر مسره د کوچانو د زابل ولایت شاسپاد ولسوالۍ د بند کې د کوچانی موږ نه مکتب لرو نه کلینیک لرو. کوچنیان مې دغسې ګرځي ګرده ورځ مکتب وشی نشته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د بوري په بند کې یو مکتب فعاله کړي. هلته موږ ته دا کوچنیان یو سرپناه د مکتب دپاره یو ځای راته جوړ کړي چې هلته زموږ کوچنیان مکتب وایي.
کای محمد رسول بن یحار ولایت دخیوی ولا سوالی د برکه کوټ د سربند کلی نه په تماس کیم. بس د سلامه افغانستان حکومت څخه غواړم چې زمونږ په علاقه کې چې دا کوم کارونه شوی دي کپول دی او که دغه سرکونه دي دغه ګډ وډ ډول باندې پراته دي. حکومت څخه غواړو چې دا د جړی بابا پول مونږ ته په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ کی، او د کامې پلو نه رانیولې تر کچاړي پورې څه اندازه سرک پوخ لرو، او د کچاړي نه را په دې خوا د سربند او پورې څه اندازه سرک کچه لرو. دا دې موږ ته په اساسي ډول باندې جوړ کړي.
وسلام احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د اوریدونکو ګڼ پیغامونه خبرو. دا پروګرام تر 4:30 بجو وروسته د ازادي رادیو نه اوریدلی شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې سبا د ماسپښین له دوو تر څلورو بجو پر دوو موضوعاتو بحث لرو. یو د افغانستان د تدریسي کتابونو مسله څېړو او بل هم په پاکستان کې د کډوالو ستونزه. په اسلام آباد کې کابینې د جنوري په 15مه اعلان وکړ چې د دې میاشتې تر اخره باید ټول افغان کډوال له پاکستانه ووسي. پر دې موضوع په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت له پاکستاني چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو سره په تماس کې دی ترڅو له پاکستانه په تدریجي ډول د یو کال په ترڅ کې د کډوالو وتلو ته زمینه برابره شي. خو تر دې دمه چې د جنوري 11 ورځې پاتې دي پاکستان د خپلې پریکړې نه دی پښه شوی. ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې په دې اړه بحث سبا اورېدلی شئ. اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر اړوندو ګڼو مسایلو خبرې وسي او د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی کوي. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د ځانګړو او کمانډو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره خاص پلانونه سنجول سوي دي. محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د ځانګړو عملیاتو په قول اردو کې د وینا پر مهال وکړه. د فرا امنیتی چارواکو په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت د زیاتېدو خبر ورکړ. خو د فرا د امنیت امیر وایي چې دوی هڅه کوي د وسلوالو طالبانو د دغو فشارونو مخه ونیسي. د کونړ امنیتی چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان قلمرو ته داخل سي او هلته ځینې لمسوونکي اقدامات وکړي. تر دې مخکې د نړۍ ولسوالي اوسیدونکو ادعا کړې وه چې پاکستاني پوځیانو تیر اونۍ غوښتل پر ډیورند کرښه دروازه ودروي او هلته اغزن سیم تیر کړي. د ترکیه دفاع وزیر وایي هیواد یې د کرد د هغو جنګیالیو په وړاندې چې امریکایي ملاتړ کوي د سوریې په افرین سیمه کې پوځي عملیات نن سهار پیل کړل. د روسیې دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د سایبریا د جنوب ختیځ د یوه ښوونځي یوه زلمي زده کوونکي په تبر د ځوانو زده کوونکو پر یوه ډله حمله کړې. لږ تر لږه اووه کسان یې ټپیان کړي دي. دا په یوه اونۍ کې په دغه هیواد کې درېیمه ورته پیښه ده. د روسیې د اساسي قانون محکمې د اپوزیسیون د مشر او د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی پر شکایت غور کول رد کړل. د تور لګولې و چې چارواکو د روسیې د جمهوري ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې له کاندیداتوري څخه د منع کولو لپاره د انتخاباتو له قوانینو ناوړه استفاده کړې ده. او د ازبکستان امنیتي ادارو دوه کسان بهرنوی افراطي ډلو ته د کسانو د ګمارنې په تور نیولې دي. د ازبکستان دولتي ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دوه مشکوک کسان په سوریه کې له دیره التوحید والجهاد افراطي ډلې سره د فیسبوک له لارې په تماس کې و.
وړاندې دا سریا واوریدونکو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د بیا رغاونې په اړه یو راپور. د پکتیکا د جانیخیلو او زرون شار ترمنځ غځېدلې سړک ته پخولو کار پیل شو. په دې سړک چې 193 میلیونه افغانۍ لګښت راځي د جوړولو چارې به یې د 1200 میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. له سیمې ته ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیکا قومي مشران وایي د یاد ولایت ځینو ولسوالیو ته د اساسي سړکونو نشتون د دې لامل شوی چې اوسیدونکي له ډیری حکومتي برنامو بې برخې پاتې شي. دوی زیاتوي ډیری پکتیکاوال په حکومتي برنامو کې ګډون ته لیواله دي، خو د خام او خراب سړکونو له کبله رسیدګي نشي کولای. هغوی یاد سرګندونې تېره ورځ په جانخیرو کې د یاد ولسوالۍ او زرغون خار ترمنځ د غځېدلي سړک د جوړولو د کار د پیلېدو په غونډه کې وکړې. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د پروژې د پرانیست په مراسم کې ویل چې نوی پخیدونکو سړک څخه په دې مسیر کې د شپږو نورو ولسوالیو اوسیدونکو هم ګټه اخلي.
د شپږو ولسوالیو خلک په دې باندې تګ او راتګ کوي. دا ډیر مهم دی. دغه سړک به په 1200 میاشتو کې جوړ شي. د اوس لپاره دغه 10 کیلومتره چې جوړیږي په دې باندې 193 میلیونه افغانۍ خواوشا مصرف راځي.
د پکتیکا والی زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې به د یاد ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د سړکونو د پخولو کارونه پیل شي. د پکتیکا د ولایتي شورای وطن استازي فضل رحمان کټوازی ځینې ولسوالیو سیمې یاد کړې چې اوسیدونکي له پرمختګونو محرومه پاتې شوي او غوښتنه یې وکړه چې د ولایتي ادارې په پرمختیایي پلانونو کې شامل شي.
والی صاحب چې همدا خواهش ده چې موږ دوه نورې ولسوالۍ لرو، یو بخیل ده او یو شخیل آباد ده. نه کومک نه ده چې یو مکتب کې په 2-5 کال کې ورته جوړ شوی. دغه چې هم دا خواهش ده چې د خیرکوټ بخیل سیسو یا خیل سره وصل کیږي، د دې سړک لپاره هم دا خواهش ده چې منظوري پایدامیت دغه ورکې او پروګرام کې ونیسي.
د زرغون خار او جانخیل ولسوالۍ دوه تنه مشران حاجی ګل حسن او حاجی زهیر خان په خپلو خبرو کې د ولایتي ادارې حساسیتای یو زیاتوي د ورممای او وځ خواپوشان ولسوالۍ شته چې اوسیدونکو په حکومتي برنامو کې ګډون تلیواله دي خو په خیلاري نه لري چې ځانونه ورسوي
دغه کخه جوړ شي دغه چې مخه ته د وځ خو دغه چې په قانونو قانونو باندې د مختص دغه دوري ورونه دای له مختص یعنی کدا سړک په خوای نن به هم الحمدلله د مختص غونډه کې وځ خو تر وی به موجود وای
الا دې چې اول دا سړک په اساسي ډول جوړ شي دا څنګه چې کال باید بیا چوری وکړي وارسي چې دا چې پلانونه تطبیق کړي د کټواز یادې پکتیکا ټولې ولسوالیو لپاره په سام کې ونیسي
یاد دی وی لدی څلور ورځې مخکې د پکتیکا په دوه ولسوالیو کې د ولسمشر په شخصي لګښت څلور ویشتو ښوونځیو ته جوړې شوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې په یادو ښوونځیو کې خواوشا لس زره نجونې او هلکان زده کړه کوي
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم په دې هیله چې خوشی مو په برخه وي د نن ورځې په خبرونه کې بیا هم له دې کبله چې ستاسو ډیر زیات پیغامونه را رسیدلي او د دې لپاره چې له خبرېدو پاتې نسي نو پر کومې ځانګړې برخې مو مرکه نه ده کړې او له تبصرې پرته ستاسو پیغامونه درته خپروم په ګډه به یې واورو
مالیا سلام زاده آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه اردو سرباز یم مونږ دا سامان
دغه زموږ ساحه کې د تلیفون د ساحې څخه یو څه وسته دغه تاسو کولای شئ چې دغه خارجي د مشرانو سره خبره وکړئ چې دغه د ګلستان ولسوالۍ په څخه خارجي ورکړي یو جانمنن اکرامه
بله السلام علیکم زه سید محمد د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د بوسته سیمې څخه تاسو ته دا پیغام جوړم روزجان د بوسیما د لشکرګاه مرم بوسیما د 8 کیلومتر سړک دی خان دوکا پار دی په دالاس زلس کال موسسه په راځي په سیب باندې د کیج منه خکیج جوړې نه زما د روړو مقامات څخه دا هیله ده چې دا زموږ و سړک ته پنځه توګه پام وکړي د ازادي راډیو د ټولو همکارانو د شکر کردګي څخه مننه په وار وار خو د خدای په امان
السلام علیکم زه د شارک له خبرې کومه د موږ د ازادي راډیو ته کارګونکو ته سلامونه دي ټول موږ یو پیغام دی چې دغه چپلکی موټر دی په پلیټ چپلکی دا او دا خپل نوم نه دی د زبرځ په لټو نه دی د جمهور رئیس ته موږ پیغام چې ورسی ازادي کار کول کی او ورځ دې ته د کار جرمانه کیږي شاید دې چار سره خپل نوم ته واړی نو دې کې بنا دي شي کیږي نه به دا غیر قانوني کارونه کیږي خپل نوم بشي دا شاسي وی دي دي خار غریبانان دي او خپل مزدوري ته اخیستي دي چې په نوم کې نو دا جار سړي په خپل نوم باندې شي او سړي به معلومي نه به بمونه کې الوجي نه به د حقیقت کیږي چې سړي په نوم معلومي السلام علیکم
السلام علیکم خپل حیدر زیم د ننګرهار ولایت د اچینو ولسوالۍ نه خبرې کوم او بعد له سلام زمون د حکومت نه غاهی له چې مونږ په دشتو کې پراتی او مونږ هم به له خدای هي خانه ده کړای چې مونږ ډېر کډه او ګرځو د خو هي چا زمون غمو نه کړو زه او چې نور سوالې سره داس یو کیلومتر کې پراتی او په دشت پراتی سرپناه هیڅ نه لرو خدای دې وکړي چې د حکومت زمون غمو خوري او مونږ ته هر څه را ورسوي کورونا مو د بمونو مور کې وران شوی مونږ په خپل ادا او دولت په دې کوګي په خوانه هم سپو او وس هم سپو جو کار مخکمه د طالبان په وخت کې کورونا پرې خو بیا د ایسان راغله او وی راته په سیسټم کې ګډ وټ کړل نور مو وخت نه سند الله په امان
السلام علیکم خدا چین دو ولس علی نه دا خبره کوم د آزادۍ راډیو ته دا اشرف غنی صاحب ته دا خبره کوم چې موږ د شینوارو شپږ ولس علی موږ د افغانستان یو کوم نه یو کوم موږ د افغانستان یو نو موږ بس په دې افغانستان کې یو امنیت کمانډان د شپږ ولس علی نه دا موږ د جنگ قربانیان یو موږ مرو موږ زو برکګو موږ هر شی کو ګو په موږ باندې نور زور واکي حاکمان دی چې حاکمان خاص په جلال آباد کې ناست دي ته وګوره چې موږ په ټول افغانستان کښې ته وګوره چې د حچین ولسوالۍ هغه په هر سر کښې دغه شپږ ولسوالۍ هغه په هر سر کښې مري اورزګان کښې وګوره د حچین ولسوالۍ هغه مري په بل ځای کښې وګوره د حچین ولسوالۍ هغه مري په کونړ کښې وګوره د حچین ولسوالۍ کومه سخته پوسته چې په ټول افغانستان کښې ده هغې کښې د حچین ولسوالۍ سرباز جنګېږي او څومره تلفات چې دي چې ارڅه بستر لاړ شه ټول دغه شپږ ولسوالۍ شینوارې وتي بیا ته راشه چې په دغه ننګرهار کښې موږ سخمه لرو یا نه لرو خو موږ سخمه لرو او موږ د افغانستان یو موږ د افغانستان کښې حسابګو خو باید چې موږ د شپږ ولسوالیو سخمه را کړ شي په دغه ننګرهار ولسوالۍ ننګرهار ځای کښې په ننګرهار کښې چې هر څومره زور واکي ټول زموږ مشران یې ګاڼه کړي دي دغه زموږ مشران د هر یو سړي سره ګاڼه دی هغه چې دوه روپۍ په ننګرهار کښې پیدا کړه یوه روپۍ زموږ مشرانو له ورکوي موږ کشران ټول سبا وبۍ زندګۍ نه خلاص شي یوه کوټه ځای نه لرو هېڅ شی موږ نه لرو دغه شپږ ولسوالۍ هغه موږ صرف اشرف غني نه دا غواړو چې موږ د افغانستان یو د پاکستان خو د افغانستان یو خو زموږ افغانستان را ثابت کړه چې موږ څنګه د افغانستان یو چې موږ یو والي ونه لرو د شپږ ولسوالۍ موږ یو رئیس ونه لرو موږ یو بل شی ونه لرو موږ مکتب ونه لرو موږ بل شی موږ څنګه د افغانستان یو. خلاص السلام علیکم.
السلام علیکم آزادۍ یادو کار کوونکو ته سلامونه وایم فصل السلام عزیز لوګر ولایت د حضرې ولسوالۍ نه ګیرم موږ د حضرې یو دوه کسان طالبانو نیولي په خاکې جبار کښې او خلک ورغلي وو مور او پلار یې ورسره ورته وویل چې ملا صاحب را خوشې کړه ورته ویلي چې اوس کمیسون ته لاړ شئ تاسې کله څنګه را خلاص کوي خلا صاحب کمیسون چېرته ده کمیسون وایه را شئ یا سپین تل ته پاکستان او یا به اکوړي ته لاړ شئ هلته به پته درکړي او په سپین تل کښې ډېر وښود نو اوس پاکستان مرکز دی چې موږ کښې ترهګر نه شته موږ دلته مرکز دي سوچ نما لسولو چارواکو نه هغه هیله ده له پاکستان نه ماجر را جګ نه شي ما دې پخوا سره کسان چې هره ورځ بافغانان ملي له کابل ورځ چې په جلال آباد کښې په جنازه کښې بم والو تر هیڅوک نه مري له ډاکتر صاحب اشرف غني سره دا خواهش چې کوم له پاکستان ماجر کړي او چې ماجر را جګ نه کړي چې دنیا پهونه را شي سوله نه را ځي ارامي نه را ځي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او باد له سلامه ز رمضان د هسکې میلې د ننګرهار ولایت د هسکې میلې کاریا ګورګورۍ اوسېدونکی چې د داعشو د لاسه را بې کوره شوي په کابل پکتیاکوټ کښې پراته یو او د مهاجرینو وزارت ته نن شپږمه اومه هفته ده چې زم راځم منډې وهم او بلاخره بلوچې دغه زینې په اندرپیا کښې را وملیودمه کله یې نن در ته کومک کوو کله سبا نو په الله یقین وکړه چې د لږې د لاسه تېری کاږه ګرځي او که موږ سره د چونه کومک وکړي او د غزما پرواویا 450-55-250 که آزادۍ را د وزارت مهاجرینو د خوښه ما سره کومک کېږي او که د هغو د خوا نه نه وي د یونیسیار یونیسف یې چې هر څوک وي نو دغه زما شماره وه په دغې د ما سره اړیکه ونیسي او زه ډېر زیات مشکل کښې یم یو طرف نه معیوبه یم بل طرف نه راته یو ورور هماغو په شهادت ورځ بیا هغه د جنازې لمونځ هم خدای شته چې علماو یې نه اجرا کوه موږ خپله اجرا کړی او د هغې ورځې نه را دې خوا ته مې کلی وطن رانه پاتې دی او بې کوره په پکتیاکوټ کابل ناهینو کښې اوسېږم دغه مې شماره وه دغه زما پیغام دی ډېره مننه د آزادۍ له رادیو نه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمود الله د هلمند ولایت اوسېدونکو یم د طالبانو او حکومت څخه غوښتنه کوم چې بعدا جنګ نه شم.
السلام علیکم. زه ننګیالی افغان د زابل ولایت خاکې افغان ولسوالۍ زه له تاسو سره په تماس کښې یم هیله او ارزو لرم چې د آزادۍ راډیو خبرنګاران د خاکې افغان د حالاتو په اړوند د سل قلات ادارې سره مفصل بحث وکړي او په دغه ولسوالۍ کښې خورا ډېرې ستونزې دي له دې حکومت له پیله تر اوسه دلته شوردۍ شتون نه لري او سړکونه یې وران ویجاړ پراته دي کلینیکونه شتون نه لري شتون نه لري او په ټولو ولسوالۍ کښې د هېڅ ډول انتظام دپاره تر اوسه یو چارواکی لاس په کار شوی نه دی لهذا د دغې ولسوالۍ د کوم داعش ولو هغه ټول د سیمې د خلکو په غوښتنه او د هغوی په همکاري او د هغوی په کلکو هڅو سره له سیمې څخه وویستل شول. خو بیا هم حکومت د دې خلکو ستونزو ته پام نه ده کړی. هیله مې دا ده ژر تر ژره د ازادي راډیو لکه د نورو سیمو په اړوند چې خبرونه خپروي او د هغوی ستونزو ته شراکت رسوي، د خاکي افغان ستونزې هم د خدای لپاره او د دې بیچاره ولس لپاره تر ولایتي چارواکو ورسوي. وسلام.
السلام علیکم ورور جانه. لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. موږ دغه پیغام د وروره د ماجي پولیسو قومندان، د امنی قومندان او استخبارات والا نور غول ځان نه کاچک باران جوړ کړی دي، قراری کاچک چلی او دولت نم څه هم دایلې د چورو غول دې دغه مخري او ځانونه نه کاچک باران جوړ کړی دي. افغانستان به څه جوړ شي او کوم څه به پخپو ودرېږي چې دولت خپل د دولت کسان کاچک بری کوي، افغانستان به څه پخپو ودرېږي. ورو السلام علیکم.
السلام علیکم جان د دې رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه کوم. ورجان از دې غزنی ولایت زناخان ولسوالۍ وسید او زه څو ځله ورغلم تذکره نه کوي، موږ مشمان دي مکتب نه محروم دي. ورجان اشرفته دا سوال دی چې دا رشپت خرو زمونو سره لګ فکر په کما د لمبر د ما چار دی او وی عزیز دی وطن او مادي انډیا ته ورکه ام دی پاکستان ته ام دی ورسته ورکه دی وطن او ماته د تذکره راکې. والسلام په احترام.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شینډان ولسوالۍ د داوود نومیږم. اوس سره په تاسو کول د دولت حکومت نه دی کړی. کوچون سره موږ کوچونو کنده سو خور کوچون شینډان کوچون موږ سره هیڅ حکومت نه دی کړی. دا شوار سوله سره د دولت جوړ شوی مریض حکومت نه دی کړی. موږ کوچونو به هیڅ کوم سره حکومت کو نه کی مونډری مون سره سپیکسي مونډری ګمګړی سره.
بل سلام علیکم. جوړ بخیر. د مبارک مزنګ د توره د تورخم بلند او د پاکستان ری ولا ناوړي وراوړي د پولیس نه د مو پولیس دا کېونه د خو پولیس او سره پانه کې نه وړي سره هدي پولیس خو نه به شي اخلي خو دا نه کوي. او موږ چې د ګیر خو د په پې موږ تراړول چې تاسو ته چې تراړي وړاندې او وړاندې چې موږ بدی ورز سوالې به وړاندې د دې ته مزاحمت کوي. دې د فکر کې دوی امنیت او امنیت څوک پکې ولاړ نه په دې خاطر باندې موږ ته واستې براوړي چې موږ روپې ورکو دراوي وړاندې راځي ګیر تراشي او چې روپې ورنه کو په پې موږ تراړول دا
سلامونه او نیک هیلی احترامات تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. بار سلام از مرزا محمد آسیر هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د شورام د سیمې در سره پرین کیم. زما د دولت و جګپور مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه څنګوریان چې تاسو هلمند ته راستولی دي دا غلا چې تاسو یې لمن تر تاسو ولې دي آیا تاسو په دې په عمل باندې خبر یاست چې دې ته کې آیا تاسو د دې په خدمت باندې خبر یاست چې دې وخت ولسته کم خدمت کوي او دولت کم خدمت کوي ولې ځان نه په خبره وي تر غلا دلته ناس یې خلک شکی مسلمانان شکی روپې ځنی اخی خلک سره ول ټکول کوي د سره ظلمونه کوي. حکومت دغه رقم حکومت دولت دغه رقم دولت په ولاکه خلک خپل مطالعه شي ولې دا چې زما دا پیغام دی وجه پور مشرانو چې خپل ځانونه دي خبر کې خپل ځانونه دولت خلکو باندې ځان خبر کې شي د خلکو سره ولې دا چې ظلم کوي د ولس خورانو نو کوم ګناه کړی ده. زما دا پیغام دی او مشرانو ته السلام علیکم.
بیا السلام علیکم. زلر ګل د کندهار ولا کفن جواری ول ساری د سلامات کړي صدقه پیغام تاسو ته پردم. دا زموږ مکتب برابر ده واته کال کې دي چې ماش تنخوا هر شی راوځي او یې اول شی هم راوځي مګر ماشومان پلاس کا سه ول اس کا سه درس نه پښکی وایي. او بل غوښتنه مې دغه ده دا زموږ سړک د موږ کړي صحه منظر شوی دي د پنجوایي د ول سوالي پوری وڅکر د هغه سیمه منظر او په سی ورشې پر اوته دي دغه سي دغه پات دي ویجاره پات دي بس دا موږ غوښتنې کړې د دولت چې چارو حق پر ورسې دي. رمضان نبی السلام علیکم.
السلام علیکم، زه سید محمد د اروزګان د ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبرې کوم. زما د لوړ مقامات څخه دا هیله ده چې زموږ د ګیزاب په ولسوالۍ کې موږ د محلي پولیسو څخه ډېر په شکایت او ډېر په ضرر یو. موږ ته ضرر رارسي ورور ظلمونه کې د خلکو څخه زوره پیسې اخلي، نو موږ د لوړ مقامات څخه دا هیله کوو چې زموږ غور وکړي او دا خبره د ازادي راډیو څخه هیله کوو چې خپره کړي. مننه.
السلام علیکم. یو میاس وخت کې وایي ماجد ورکړ، یو میاس نه چې څومره زر کېږي الله کښې کې بنه کېږي، یو میاس چې ورته اضافه دي بومو او بزان وزونکو بومونو وژني له سړو نه یو نمبر چې راخېږي خدای به کراري راولي او دا کار څومره زره کېږي الله به خیر کې واچي افغانستان ته به زرګین شي. وسلام. او
السلام علیکم، زمان محمد عارف دی د میدان وردګو د ولایت څخه دغه پیغام پرېږدم. دغه د اصلاحات ادارې چې کومه پروسه د خالي بسونو دپاره په کار باندې اچولې ده، دا ډېره شفافه او ډېره فعاله پروسه ده. نو زما هیله او ارزو د اصلاحات ادارې د کمیسیون څخه دغه ده چې باید دوی زر په زره دوی د خپل ګامونه اوچت کړي، زر په زره باید په ولایت کې امتحانونه واخلي، ځکه چې ډېری کسان ډېری ځوانان همداسې بې هیلې او ناامیده ګرځي. نو هیله مې د اصلاحات ادارې د کمیسیون څخه دغه ده چې دوی باید امتحانونه ونه ځنډوي او زر تر زره باید امتحانونه واخلي او خپل نتایج باید زر تر زره اعلان کړي. وسلام په احترام.
د زابل ولایت د نوي نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د نوبار په ولسوالۍ کې نه مکتب لرو نه صفخانه لرو. زموږ یو لوی سړک په پنځه ولسوالۍ کې سپرې دي، اته غرې، شورې، چنکۍ، نوبار، چمرځې. دغه ډېر راته پوښ شي او موږ د نوبار خلکو ډېرې قربانۍ ورکړي دي، شهیدان ورکړي دي، عینات راولي دي، خاصي چا هېڅ کار هم دولت نه راته کوي. د تقریبا یو دوه سوه پرسنل به لرو، پنځوس نفر په چار دیوالي کې لرو، نور امنیت څوک نه راته ساتي. میرویس مرزی ولې د زابل خلکو یا د نوبار خلکو ته هېڅ کار نه ورکوي؟ وسلام.
السلام علیکم، زه ننګیالی افغان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ زه د سبن له منطقې څخه تاسو سره په تماس کې یم. د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سړکونه ټول په غرو راغوچې تللي دي، هغوی ته هېڅ توجه نه ده شوې او هېڅ چا کار نه ده پرې کړی او خلک په خپلو لاسونو باندې په پلنګونو بېچو پر دې باندې کار کړی دی چې هغه په نیس باندې شمار ده. لهذا که حکومت موسسات د دې سیمې له سپین ږیرو د دې خلکو سره مرسته وکړي او دا سړکونه ورته ورغوي او د ولایت چارواکي د طالبانو سره په تفاهم په دوو لارو کار وکړي، دا د ټول ملت ده، د ټولو کور ده. دا خارجیان چې نن امریکایان دي یا پاکستانیان یا هر څوک چې دي، هغه به یو ورځ نه یو ورځ د دې خاورې به لاس تولیږي، خو دا ملت که جوړ وي بیا د ټولو په ګټه ده، د راتلونکي نسلونو په ګټه ده او زموږ تاسو ټولو په ګټه ده. او طالبان هم د دې ممانعات نه کوي او نه حکومت به انشاءالله د دې ممانعات وکړي چې موږ باید مرسته ورکړو او حاد زداد. لهذا خواهش م دا ده چې زما پیغام زر تر زره په دا روانه جاري خپرونه کې نشر کړي تر څو ولایت چارواکي واوري او باندې غور وکړي او د دې سړکونو غور وکړي او یې رغوي. وسلام.
اول سلام علیکم وایم ټول روپو چارواکو ته. ما دا هیله ده چې مقر ولسوالۍ کې کوبند په علاقه کې طالبانو په خپله عرقي له موسسې راستلې دي، د لارو په نامه باندې هغه یې په خپلو جیبو کې واچول. او بل دا پیشنهاد لرو چې موږ دا بند دلته منظرې شوې ده او تړې نه راته کاریزونه ټول وسو، نو د خدای دپاره دا یو کومک د امیرته سره وکړي، موږ دا کاریزونه دي را وباسي، باندې دا بند وتړي، نو به دا کاریزونه ما وباسي، نورې بیا لږ مې ځینې راوخېږي. خدای دې په امان.
السلام علیکم. د افغانستان دولت څخه تقاضا کوو د خپل رئیس جمهور څخه او د حقوقو بشر څخه دغه د افغانستان بندیان په پلوچرخي کې ولې پر دې پوښتنه نه کوي؟ ټول مسلمانان ته اتلس کاله شل کاله قیدونه ورکړي دي او دوی ټول په محبس کې مریضان دي، وروره تبدیلي د ولایتو بند دي، په درې کال څلور کاله کې په هیواد نشي ورته راتلی. دغه زموږ غږ به ټولو مسؤلینو ته ورسوئ، حقوق بشر ته سرن والا نه ته سلام خطا په امام.
ہلو، السلام علیکم. ز عبداللہ خوغانی رکندات کا خبری کوم. کم چنن په 2013 اول شپو کې د خان محمد پردک چې د خان ملي سټیل چې د فولاد فابریکا دغه فعال کړی ده. نو دا موږ په تاریخ کې ویلي وای چې په افغانستان کې دونه لوړ ظرفیت افغانستان کې دونه لوړ سویه باندې یو فابریکا نشته. نو زموږ دغه یو ډېر بیخي په تاریخ کې هغه وخت زموږ کوچنیانو نو موږ دغه یو ارمان و پر زړه باندې. نو دا خدای پاک را فرقی نو د خان محمد ورور څخه ډېر موږ خوشحاله یو چې داسې خدای دې د ته نور هم اوس توفیق ورکړي چې داسې نور کارونه هم وکړي ښه کارونه. نو اووه سوه زموږ افغانان ملکیان یې د کار وکړي دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او د ویاړ خبره ده. نو زما د افغانستان د نورو تجارانو څخه هم دغه هیله ده چې په افغانستان کې دغسې فابریکې راوړي چې موټر جوړي یا موبایل جوړي یا په لوړ ظرفیت باندې داسې سویه باندې لکه په پاکستان کې دغه خان لابراتوار و نور دغسې هسپتالونه جوړ کړي او زموږ د افغانستان مریضان بهر ته ولاړ نه شي او د لی خپله تداوي کېږي. نو زه ډېر خوشحاله شولم بیخي ډېر خوشحاله شولم حتی چې زما خپله فابریکه وایي فعاله شوې وایي دومره هم نه خوشحاله کېدلم. نو دا زموږ د ځوانانو یو ارمان پوره شو. الله دې نور تجارانو ته هم وس ورکړي چې په افغانستان کې داسې پانګونې وکړي او موږ ته فابریکې راوړي. او د ولسمشر څخه مې هم دا هیله ده چې داسې دولتي فابریکې او موږ ته بهر کم را فعال کړي. مننه ازادي راډیو.
مننه کوم وروره ستاسو پیغام د خبر کړ. ستاسو دوستانو نور پیغامونه هم را سرهسته خو د پروګرام وخت هم دومره وو. یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو ځانو د پیغامونو پر اساس جوړیږي چې په تنظیم کې تای روشان هم کوي سره کوي. مننه ترې کوم. او تاسو هم کولای شئ د ازادي راډیو پیغام ثبتونکو دستګاه ته زنګ ووهئ او د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې کړئ. البته ټولنیز ستونزې کراته وست ډیر بشي ځکه موږ سیاسی موضوعات په دې خبرونه کې نه خبرو او د سیاسی موضوعاتو د لپاره موږ نور خبرونه لرو. نو تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.